علیکم احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې شي. دا غونډه د نیویارک په وخت د سهار لس بجې پیل شي چې په کابل کې به د ماښام شپږ نیمې بجې وي. د امنیت شورا نننۍ غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو خپل وروستی راپور وړاندې کوي. په افغانستان کې د اغلی اوتنبایو ماموریت د روان سپتمبر میاشتې تر اخیره پای ته رسیږي. طالبان په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د دوشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ خبرې کړې. په دې څرګندونو کې راغلي دي چې د طالبانو ځینې غړي د مخدر موادو له سوداګرۍ څخه ګټه پورته کوي. د طالبانو مرستیال ویند حمدالله فطرت په خپل ژغ په یو پیغام کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې امریکا د افغانستان له واقعیتونو ناخبره ده او د مخدر موادو پر ضد د دوی د جدي مبارزې له امله اوس افغانستان له مخدر موادو پاک شوی دی. ملګرو ملتونو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یوه راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% او د تریاکو تولید 10% کې د وړم کال په پرتله زیات شوی دی. تمه ده چې بریتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سفر پر مهال د دواړو هیوادو ترمنځ د ټکنالوژي او اټومي انرژي په برخو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک شي. ټاکل شوی ده چې نن د بریتانیا پاچا چارلس دریم او ملکه کاملا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د هغه د میرمنې میلانیا ټرمپ تشریفاتي هرکلی وکړي او ولسمشر ټرمپ سبا د بریتانیا له سر اعظم کایر سټارمر سره خبرې وکړي. دا بریتانیا ته د جمهور رئیس ټرمپ د ولسمشۍ د دوهمې دورې دوهم رسمي سفر دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د راتلونکي کال لپاره د ملګرو ملتونو په عادي بودیجه کې د 15% کې د کمیدو وړاندیز کړی دی. فرانس پرس اژانس سرګندوي چې دا خبر د سیشن بی پورس په هغو لیکونو کې په ډاګه شو چې د سرمنشي له لوري غړو هیوادونو او د ملګرو ملتونو مامورینو ته استول شوی دی. د ملګرو ملتو یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې دا نوی بودیجه 3.238 میلیارد ډالر ده چې له امله به د ملګرو ملتو نږدې 2500 دندې له منځه ولاړ شي. د ملګرو ملتو د چارواکي دا هم ویلي دي چې د بودیجې له کمیدو سره به د یو شمېر نورو برخو ترڅنګ د ملګرو ملتو د بشري حقونو هڅې اغېزمنې شي. مخکې د ملګرو ملتو سرمنشي ویلي وو چې د 2026 کال بودیجه به د روان میلادي کال د بودیجې په څیر وساتي، خو اوس د فرانس پرس اژانس د یوه راپور له مخې چې د بودیجې د کمیدو یو علت هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تګلارې دي چې په ځینو مواردو کې د ملګرو ملتونو بودیجه کمه کړې ده. د 16 ساعتو له بودیجې پرته واشنګټن په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتو 22% کې بودیجه تأمینوله. د آسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې تیر ماښام د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته بنګلاديش د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. په ټاکلو 16 اوورونو کې بنګلاديش 145 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي د 146 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. افغانستان په آسیایي جام کې په بی ګروپ کې د بنګلاديش ترڅنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یوځای شوی دی. ټاکل شوی دی چې افغان لوبډله سبا له سریلانکا سره مسابقه وکړي. دا لوبه به د افغانستان د ټیم برخلیک وټاکي چې له دې جامه بهر کیږي که نیمه پای لوبې ته وځي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان افغانستان ته ستنیدونکي کډوال د دغه هیواد لپاره یو کړکیچ بولي. وړاندې مو د آی او ایم سازمان د دې څرګندونو له جزئیاتو خبرو. خوستوال وای
کوم سړکونه چې خام سړکونه دي دغه لورې چې موټر راپورته کیږي خوست خارته خپل ټایرونو پسې خړې خاورې د شونې راوړي او په دې بازار دی په خو سړکونو د خرابوالي او د ګردونو سبب کیږي.
په خیبر پښتونخوا کې مو د پولیو له دوو مثبتو پیښو خبر وو او هلته روغتیا پالان له کورونې غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
د مو ټیم دې سره د کوآپریشن وکړي چې دا داسې موزي مرض دی چې الله دا نه وکړي کچیرته ماشوم مازور شي نو دا به د ټول عمر لپاره په دوی باندې یو بوج وي.
په دې خبرونه کې به په یو تحلیلي مطلب کې واوري چې ولې اسلام آباد نن سبا تحریک طالبان پاکستان ډلې ته ډېره اندېښنه څرګندوي.
یو دا دی چې دوی یوازې ترګری عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی، یو بغاوت دی، ځکه چې هر ځای لپاره دوی موازی اداره اعلان کړی.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د غزې پر شار د اسرائیل د پولیو ځواکونو له عملیاتو خبرو چې نن دوهمه ده. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم خبرداري ورکړی چې افغانستان د مهال له درې ګونی کړکې سره مخامخ دی. د آی او ایم په باور د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له لوري د کډوالو جبري ستنول، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی د افغانستان درې سترې ننګونې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم خبرداري ورکوي چې افغانستان د مهال د وی درېګونی کړکۍ سره مخ دی. ملګرو ملتونو سه‌شنبه د سپتمبر په 14 له جنیوا څخه د آی او ایم د افغانستان د برخې مشري می هیونګ پارک یو ویډیو خبره کړې چې په کې ټینګار کړی چې د ګاونډیو هیوادونو له لوري د کډوالو جبري ستنول، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی هغه درې ستونزې دي چې د افغانستان خلک یې تر فشار لاندې راوستې دي. هغه لپاره کویلی چې دغه کړکیچونه د افغانستان د خلکو پر ژوند منفي اغېز لري. هغه څه چې د خلکو سره پیښیږي دا دي چې په پای کې هغوی د منفي لارو چارو لکه له وخته مخکې واده، د ماشومانو کار او د خلکو نه پور اخیستلو ته اړ کیږي. هغې زیاته کړه چې یوازې په وروستیو میاشتو کې سلګونه زره افغانان په جبري ډول له پاکستان او ایران څخه ستانه شوي دي او ډېری دغه کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې او له سرپناه پرته ژوند کوي. د نوموړي په وینا پرله پسې وچکالي او اقلیمي بدلون کرنه سخت زیانمنه کړې او زرګونه کورنۍ اړ کړي چې له کلیو ښارونو ته کډه وکړي. هغې ټینګار کړی چې د مرستندویو ادارو لپاره د بودیجې کموالی کړکېچ لا پسې پیچلی کړی او د ټولو اډمنو سره د مرستې دوانی راکم کړی دی. په ورته وخت کې له پاکستان یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې اوس په کابل کې اوسېږي او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دلته چې راغلی یو له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. زموږ وضعیت ډېر خراب دی، له مالي اړخه ستونزې لرو. هر ځای چې ځو زموږ د ستنېدو کارت نمبر اخلي خو تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې. موږ غوښتنه کوو چې له موږ سره مرسته وشي.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالي اوسېدونکی او بزګر عبدالعظیم مید وچکالۍ له امله ډېری کورنۍ د خپلو کلیو پرېښودو ته اړ شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ډیر خلک د وطلو په حال کې دي، مخکې هم ډیر تللی دي، ځینې کلی په بشپړ ډول خالی شوي. سکال وچ راغلی، خلکو پخته وکړله، ډیر لګښت یې وکړ خو اوبه وچې شوې. زموږ له کلي نه د لاندې کلی دوه کورنۍ تیره شپه ایران ته ولاړې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم تازه اعلان کړی چې اوسې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې شاوخوا 3,500 زره افغانان یا خو دننه بې ځایه شوي او یا یې ګاونډیو هیوادونو ته کډه کړې ده. دغه بنسټ زیاته کړې چې د بې ځایه کېدو اصلي لاملونه اقتصادي ستونزې، وچکالي، اقلیمي بدلونونه او په افغانستان کې د څو لسیزو بې ثباتۍ پایلې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا یو این ایچ سی آر د تازه شمیرو پر بنسټ د روان کال له پیله تر اوسه له ګاونډیو هیوادونو څخه تر 2.6 میلیونه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼې ته ورشي، هلته د هغو راپورونو متن لوستل شي چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي. همدارس د ازادي راډیو 19 پروګرامونه تاسو په ازادي راډیو ډاٹ کام کې موندلی شي او یو شمېر تصویري راپورونه هم لرو چې تاسو یې ویډیو کتلی شي او له ځینو کسانو سره مرکې هم د ازادي راډیو په ویب پاڼا ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی او ځینې مرکې تصویری دي کتلی شي. د خصوص اوسیدونکي د ښار د سړکونو او د اوبو د کانالونو د اساسي جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي د ښار د پخوانیو سړکونو ډیره برخه ماته شوې او د اوبو کانالونه هم خراب شوي دي چې ځینو ځایونو کې وبلارو او سړکونو تر پورته کیږي. نور حال د ازادي او مشال رادیو د خبريال نجيب الله الخيل پر راپور کې
د خوست ښار د اولې دویمې او درېمې ناحیې په اړوندو سیمو کې د ځینو سړکونو پلچکونو او د اوبو د سرپټو کانالونو د جوړولو کارونه پیل شول. که څه هم د خوست ښار ډېری سړکونه او د اوبو کانالونه ولختي پخوا پخه شوي وو، خو د وخت په تېرېدو د هغو سړکونو ډېرې برخې ماتې شوي یا معیاري نه دي چې د ښاروالۍ لخوا نوي کېږي. د خوست ښاروالۍ د انجینرۍ برخې مسؤل انجینر جاوید جمشید مشال راډیو ته وویل په دې پروژو چې نږدې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي، ودانیزې چارې باید د شپږو میاشتو مدکه سر ته ورسیږي.
سرک دوه برخې لري چې مجموعي اوږدوالی 1340 متره کېږي، او همدارنګه په دې کې اساسي دښتې په نظر کې نیول شوي دي چې مجموعي اوږدوالی 1400 متره ده. دا چې د ښار په داخل کې ګڼه ګوڼه کې موقعیت لري، نو سرپټي د اساسي دښتې په نظر کې نیول شوي دي او د سټرکچر برخه یې سرداره په نظر کې نیول شوې ده.
په خوست کې پر نویو سړکونو پیلیدونکو کارونو ته خاریان خوښت یا وایي په دې سړکونو کې ناپاکې اوبه ډنډ کېږي، سړکونه ګرد او دوړې لري چې خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. یو بل ځای اوسیدونکی عید رحمان وایي
دا کوم سرای چې دا کنه په داس کې مخکې د پرون نه ماده ډېره اوبه وه، یعنی بیخی د موټرو د تاګ غانه وه، هغه څه کې د عوامو د تاګ رتاګ دپاره بیخي نامناسب و، نو اوس که جوړ شي نو د عوامو دپاره د هر څه دپاره به ډېر ښه وي.
خوست خاریان زیاتوي د دې لپاره چې ښار پاک شي نو د ښار د داخلي سړکونو او د اوبو د کانالونو یا لختیو د جوړولو په شان دی ښار ته د داخلیدونکو لار او کانالونو جوړولو ته هم پام وشي. یو بل ځای اوسیدونکی نور رحمان وایي
د خوست کوم سړکونه چې دي دغه د دوړو د پاکوالي په خاطر باید ټول هغه سړکونه چې خوست ښار ته را داخلیږي حد اقل تر 1 کیلومتر پورې پاخه شي، ځکه کوم سړکونه چې خام سړکونه دي د هغې له لورې چې موټر راپورته کیږي خوست ښار ته په خپلو ټایرونو پسې خړې خاورې دا شیونه راوړي او په د بازار د پخه سړکونو د خرابوالي او د ګردونو سبب کیږي.
د خوست ښار اوسیدونکو وویل سره له دې چې په دې وروستیو کې یو شمېر رغول شوي سړکونو او د سړکونو په اوږدو کې د رڼایي څراغونو خلکو ته اسانتیاوې ډېرې کړې، خو لا هم د خلکو د کارموندنې او د ښاري خدمتونو لپاره ډېر کار ته اړتیا ده. د خوست اوسیدونکي صدیق الله وویل
ولا ډېره پروژو ته اړتیا ده، بلخو بیا خو په ځوانانو سره مصروف شي د پروژو لپاره.
بلخوا خوست ښاروال مفتي شهزاد نور راشد بیا د ښاریانو دې غوښتنو ته په ځواب کې چې د ښاري خدمتونو او خلکو لپاره دی د کارموندنې په خاطر د پروژو د پلي کېدو بهیر چټک شي وایي.
نو انشاءالله کارونه خو په مخ باندې سره روان دي، سره پخوا لږ ستونزې وي، هغه ستونزې انشاءالله اوس حل شوي دي. نور انشاءالله نورې پروژې مره روانې دي، هغه مسید موږ اعلان ته سره ورکړي دي او د ځینې پروژو خو انشاءالله پورو کې سره روانې دي.
یاد دي وي خوست ښار چې د افغانستان په مهمو سرحدي او سوداګریزو ښارونو کې حسابېږي په وړه او تنګه سیمه کې آباد شوی چې اوس ډیری رهایشي یا استوګنیزې سیمې هم په سوداګریزو مارکیټونو بدلې شوې دي. کارپوهان د دې ځای اقتصادي پرمختګ، سوداګریزه پراختیا او استوګنیزې اسانتیاوې په اساسي ډول د خوست ښار د ماستر پلان او تفصیلي پلان په پلي کېدو پورې تړلې بولي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت حکومت ستونزه لري، اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو دوی نوی مثبت پیش ثبت شوی دی چې له دې سره په ټول پاکستان کې روان کال د پولیو د مثبتو پیشو شمیرې 26 ته ورسېدې. په ورته وخت کې په بنو او شمالي وزیرستان کې د پولیو واکسین روان دی. روختیا پالان له کورونې غواړي چې تر 5 کلونو کم عمر ماشومان دي ورولي چې واکسین کړي. لبنو د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عمر دراز وزیر راپور لري.
د خیبر پښتونخوا صحت محکمې او پولیو پروګرام چارواکي وایي چې د صوبې جنوبي ضلعو لکې مروت او شمالي وزیرستان کې د ګوزن ناروغي 92 کیسونه شوي. دوی وایي چې د صوبې په جنوبي ضلعو کې یې د سپتمبر 15 مینه تر 13 نیټه پورې ماشومانو ته د پولیو کترو ورکولو مهم دویم مرحله هم پیل شوه. د پولیو ناروغي مخنیوي پروګرام د بیان تر مخه پاکستان کې روان کال کې د یادې ناروغي 26 کیسونه پوره شول او تیر 2024 کال کې ټول پاکستان کې سلور اویا د یاد ناروغي مثبت پیښې رپورټ شوه وي. د خیبر پښتونخوا جنوبی زیلو پولیو پروګرام مشر اعلی نور مشال ریډیو ته وویل چې دوه نور ماشومان ګوزن ناروغي وهلي. سلور ورځانه پولیو ساسکو مهم دویمه مرحله یې پیل کړي چې د 2,00,000 نه زیات 15 کلونو نه کم عمره ماشومانو ته به د یادې ناروغۍ نه ژغورلو کترې ورکوي. د میندې پلارانو نه خواست کړي چې خپل ماشومان د ګوزن ناروغۍ ژغورلو کې د ټیمونو سره ملاتړ وکړي.
دې کې 16 کیسونه زموږ سي کم دي، هغه ساوت کې پی سي کم زموږ ډیسټریکټ دی، هغه کې دي. نو زموږ کمپین سي کم دی، هغه 15 تاریخ نه شروع شوی دی. په دې کې زموږ سره نارت وزیرستان او بنو کې سي کم 10 ایریا دي چې هلته د ټیمز ایکسس اوس پورې نه دی شوی. نور دینه علاوه زموږ څومره ډیسټریکټ دی، هغه کې زموږ کمپین روان دی الحمدلله. او انشاءالله موږ کوشش کوو چې دا ایریا هم زمونږ ایکسس وشي. اول والدین ته او څومره چې زمونږ سیول سوسایټي ده، هغې ته به زما دا خواست وي، چونکې دا وایرس ډېر وان دی په ساؤت کیپی کې پیلاویږي. زمونږ سره کیسونه هم چونکې ټول د ساؤت کیپی دي، نو موږ به والدین ته هم دا ریکوست کوو، زمونږ ټیمز دې سره د کوآپریشن وکړي او خپل 15 کلونه کم سے څومره ماشومان دي هغو ته د کترې پیلاو کړي، چونکې دا داسې موزي مرض دی چې الله دا نه وکړي که چېرته ماشوم معذور شي نو دا به د ټول عمر دپاره په دوی باندې یو بوج وي.
د بنو او شمالي وزیرستان صحت محکمو مشران ډاکټر میراج وزیر او نورو په وینا هڅه کړې چې کور په کور ټیمونه ورسي، خو د امنیتي ستونزو په وجه ډیری سیمو لکه جانی خیل، بکا خیل، د وزیرستان لرې پرتې سیمو کې ټیمونه نه ورسي، او د پولیو ساسکو مهم کې خنډونو په وجه ناروغي نور هم خوریږي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو ساسکو مهم کامیابی سره ترسره کولو لپاره هر ډول هڅې کړي. د ټیمونو خوندي ساتلو لپاره یې تل د پولیس او امنیتي سرتیری ګمارلي. د ځایي مشرانو او علمای کرامو سره هم په تماس کې وي چې ماشومان د پولیو کترو څخه محرومه پاتې نه شي. بنو، لکی مروت، جانی خیل او سرما وزیرستانونو کې د وروستیو کې د نام نه پیښو زیاتې دو پس ډیری سیمو کې د پولیو ساسکو مهم وسلوالو لخوا بند شوي، او وخت په وخت د پولیو مهم کارکونکو او د هغوی ساتونکو پولیسو باندې وسلوالو لخوا بریدونه کیږي.
نن دوهمه ده چې د غزې پر شار د اسرائیل د پولیو ځواکونو عملیات روان دي. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس په اکسپرنه کې لیکلي دي چې د دې عملیاتو هدف د برمته او خوشي کول او د حماس ځپل دي. په نړیواله کچه له دې عملیاتو سره مخالفتونه څرګند شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کاژا کلاس د سیشن بی پروس وویل چې په غزه کې د اسرائیلو ځمکنی برید به د سیمې وضعیت نور هم خراب کړي. اخلي کالاس په اکسپانه کې لیکلي دي چې دا عملیات په سیمه کې وار لمخه ناهیلي وضعیت په سينور کړکېچن کړي. د نوموړي په وینا دا عملیات به د ډیرو تلفاتو سبب شي، ورانه به ورسره زیات شي او ډیر به بې ځای شي. کاشا کلاس بیا خبرداری ورکړ چې نن به اروپایي کمیسیون د اسرائیل پر حکومت فشار راوړلو لپاره داسې هڅې وکړي چې اسرائیل خپل لار بدله کړي. د اروپایي کمیسیون ویاندی پاولا پنهو تر دې څرګندونو مخکې پرون په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي وو چې کمیشنران به پر اسرائیل بندیزونه ولګوي. د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په غزه ښار کې د اسرائیلو نوی ځمکنی برید وحشتناک بللی او ویلي دي چې د اسرائیل حکومت باید نړیوال قانون ته غاړه کیږدي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په اکسپانه کې د سیشن بی پروس ولیکل چې دا عملیات په سیمه کې بشري بحران نور هم پسې پراخ کړي او د برمته شویو کسانو خوشي کول بل خطر سره مخامخ کړي. بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د سیشن بی پروس ویل چې په غزه کې چې څه پیښیږي وحشتناک دي. ګوتیرش دا هم وویل چې هغه راتلونکې اونۍ په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیدو ته لیواله دی چې پر دې موضوعاتو ورسره وشخیشي. اسرائیل د غزې ښار خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې ووځي. له دې سیمې پرون ډېر فلسطینیان ووتل او د ځینو راپورونو له مخې لا هم دا لړۍ روانه ده. اسرائیل وایي چې د غزې ښار تر مځکې لاندې سیمو کې د حماس ډلې شاوخوا 3,000 وسلوال پټ شوي دي او دا تر هغه ډله له خلکو د سپر په توګه استفاده کوي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو د دې خبرونه په دې برخه کې د سپورت ډګر ته مخه کوو. د کرکټ لوبو ته ټاکل شوی چې په آسیایي جام کې نن په الف ګروپ کې کوربه هیواد متحد عربی امارات له پاکستان سره مسابقه وکړي. دا مسابقه په دوبۍ کې ده. دا مسابقه مهمه په دې ده چې که چیرته متحد عربی اماراتو دا مسابقه وګټله پاکستان به له دې ټورنمنټ نه بهر شي، او که چیرته پاکستان دا لوبه وګټله نو پاکستان خپل مخکنی لوبه له هند څخه بایللې ده او یوه مسابقه یې هم ګټلې ده، نو بیا به پاکستان بل پړاو ته لاره وکړي. بل لور ته په نړیوال لکچه د آیرلند او انګلستان ترمنځ د شلو ورونو لوبه نن په پام کې نیول شوې ده، او د ښځینه کرکټ لوبغاړو یو ورځنۍ لوبه د هند او استرالیا ترمنځ ده. د ښځو د البته یو ورځنۍ لوبه ده. د ښځو د لوبو په لړ کې پرون د پاکستان ښځینه لوبغاړو د جنوبي افریقا له ښځینه لوبغاړو سره یو ورځنۍ مسابقه لرله چې دا په دې مسابقه کې د پاکستان ښځینه لوبغاړو په 500 ټاکلو ورونو کې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي، 255 منډې وکړي. په ځواب کې جنوبي افریقا یوازې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل او 259 منډې جوړې کړې چې په اټو وکټو یې د پاکستان شتزن لوبغاړو ته ماته ورکړه. او د دې خبرونې په ترڅ کې مو دا خبر هم درلود چې بنگلاديش پاکستان افغانستان ته په آسیایي جام کې پرون په اټو رنځونو شکست ورکړ. اوس پر راشم هغه تحلیلي مطلب ته چې د خبرونې په پیل کې مې له تاسو سره ژمنه کړې وه. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د سخت دریځو وسلوالو د خونړیو بریدونو له زیاتوالي سره د هغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت ژغ وکړ چې د پاکستان په وړاندې دې یوه لاره غوره کړي، یا د اسلام آباد سره ودرېږي شي، یا دې هم د ده په وینا له ترهګرو سره. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې که د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د پای ته رسولو لپاره بیا هم پر پوځي حل لارې باور لري نو دا به یې تېروتنه وي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترینګلو اړیکو ته په پام په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو یو شمېر دینی عالمانو هم چې ویډیوګانې یې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې توندو څرګندونو ته مخه کړې ده. نوریاس نوري دا تحلیلي راپور لري.
د پاکستان پوځ د دوشنبه پر ورځ وویل چې د خیبر پښتونخوا ایالت په بنو او لکی مروت سیمو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې یو دیرش سخت دریځي وسلوال وژلي دي. دا هغه سیمه ده چې تر دې مخکې د وسلوالو په برید کې نږدې شل پاکستاني پوځیان وژل شوي وو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د تېرې یکشنبه پر ورځ سیمې ته د سفر په ترڅ کې یو ځل بیا پر افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د پاکستاني طالبانو له ملاتړه لاس واخلي او له اسلام آباد سره د لاره خپله کړي. هغه یو ځل بیا تور پورې کړل چې وسلوال د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته په کار ده چې د پاکستان په وړاندې یوه لاره غوره کړي. که غواړي له پاکستان سره له زړه او په رښتیا اړیکې ولري نو دوی هم ورته تیار دي. که دوی له ترهګرو سره درېږي نو موږ د افغانستان له موقت حکومت سره هیڅ سروکار نه لرو. د پاکستان صدر اعظم چې د پوځ مشر جنرال آسم منیر ملګرتیا کوله دغه څرګندونې په بنو کې د وژل شوو پوځیانو د جنازو د ښخولو په مراسمو کې وکړې. هغه ټینګار وکړ چې د پاکستان پوځ به په هر صورت ترهګر له منځه وړي او د دې هدف لپاره غواړي په نږدې راتلونکي کې د کابینې یوه غونډه راوبولي. د طالبانو حکومت که څه هم تر اوسه د شهباز شریف د دغو څرګندونو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې چې وسلوال په پاکستان کې د بریدونو د تنظیمولو او ترسره کولو لپاره د افغانستان د خاورې کار اخلي په کلکه رد کړي او ویلي دي چې هیچ چاته د دې کار اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره پر نورو د بریدونو لپاره وکاروي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد په دې وروستیو کې له بی بی سی سره په مرکه کې پر افغانستان د پاکستاني چارواکو هغه تورونه چې ګواکې وسلوال د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي رد کړل او ویل چې په هغه هیواد کې وروستي ډیری بریدونه په هغو سیمو کې شوي چې د افغانستان له پولې 200 کیلومتره لرې دي. نوموړي د دغه بریدونو په مخنیوي کې د ملامتي ګوته د پاکستان پوځ او حکومت ته ونیوله. هغه دا هم ومنله چې د پاکستان له حکومت سره د دوی اړیکې ترنګلې دي. د چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په وړاندې ستراتیژي چې د دوی په وینا د دې هېواد پوز جوړې کړي تر اوسه ځکه اغېزمنې نه وي چې له حالاتو او د ولس له غوښتنو سره یې اړخ نه لګاو. په پېښور کې خبریال او شنونکی شمیم شاهد وایي سیاسونو ته باید واک ورکړل شي چې فیصلې وکړي.
پاکستان له پکار دی چې هغه په خپله خپلی پالیسۍ کې باندې نظر ثانی وکړي، وګوري چې را ترهګیری به څنګه ختمیږي. زه دا یو خبره کوم چې ترهګیری او د افغانستان سره تعلق د سیاسي معاملې دي. ریاستی ادارې ریاستی پالیسۍ ډیر وخت له پیل شوې، د ډیر سکول باوجود هم نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکار داره چې دا سیاسي خلکو ته ورکړي، سیاسي خلک ته اختیار ورکړي، هغوی فیصلې وکړي، نو الله به دا ترهګیری ختمیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې له افغان طالبانو سره په خبرو کې د امریکا د مرکچي پلاوي مشري کوله، هم په دې وروستیو کې اسلام آباد وهڅول چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې پر ځای د خبرو لاره خپله کړي. ښاغلي خلیل زاد په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او د پاکستاني طالبانو ترمنځ شخړو کې ګڼ شمېر امنیتي پرسونل او عادي وګړي وژل شوي دي. که پاکستاني اداره د دغې ستونزې لپاره پر پوځي حل لارې باور لري، نو دا به یې تېروتنه وي. زه د باور وړ ستراتیژي نه وینم. اوس یې وخت دی چې سیاسي ستراتیژي ته واوړو او خبرې اترې وکړو. پاکستاني ادارې له 2021 کال څخه مخکې تل امریکا او افغان حکومت ته مشوره ورکوله چې له افغان طالبان سره خبرې اترې او سیاسي جوړجاړی وکړي. هغه وخت را رسېدلی چې پاکستان پر ورته اقدام غور وکړي. ښاغلي خلیلزاد همدارنګه وویل چې افغانستان ته هم پکار ده چې له پاکستان سره په دا ډول خبرو اترو کې مرسته وکړي. هغه څه چې افغان طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ دو وروسته کړي او څو ځلې د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د خبرو منځګړیتوب کړی و، نه یوازې هغه خبرې اترې بې نتیجې پای ته رسېدلې او دې ډلې بیا حملو ته زور ورکړی، بلکې افغان طالبان هم په پاکستان کې د حملو له زیاتوالي سره پړ بلل شوي دي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترینګلو اړیکو ته په پام په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو یو شمېر ملایانو هم چې ویډیوګانې یې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي توندو څرګندونو ته مخه کړې ده. په یوه ویډیوي وینا کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، د پاکستان د عالمانو د شورا مشر طاهر اشرفي افغان طالبان خپل پخواني شاګردان بولي او وایي هره وینه چې پاکستان کې تویږي مسؤلیت به د دوی په غاړه وي. پاین حال کې د خوست د شیخ زید پونتون پخوانی رئیس محمد نسیم حقانی په یوه وینا کې چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، پاکستانی اداره یوه لاسپوڅي اداره بللې او تورې پورې کړې چې قانون شرعي نه دی. د پاکستان د سیاسي چارو شننکي افراسیاب خټکوي د راپورته شوې ستونزې یو مهم لامل دا دی چې د پاکستان حکومت او پاوز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور په موده کې د افغان طالبانو او پاکستاني طالبانو ترمنځ توپیر کاوه. هغوی د افغان طالبانو جهاد روا باله او د پاکستاني طالبانو مسله ډېره مهمه نه بلله. د دې په ټکو د پاکستان حکومت اوس له څو اړخونو پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ته ډېر اندېښمن دی.
یو دا دی چې دوی یوازې ترهګرۍ عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی، یو بغاوت دی. یعنی دوی ځکه چې په هر سیمه کې، سوات کې، بنیر کې، دیر کې، وزیرستان کې، کواټ کې، بنو کې، هر ځای لپاره دوی موازی اداره اعلان کړی ده.
د ښاغلي خټک پټکو څو نورو عواملو هم د پاکستان حکومت اندېښنې زیاتې کړي دي. هغه دا چې د پاکستاني طالبانو په سلو کې نوي بریدونو کې د هېواد د پوز او امنیتي ځواکونو غړي په نښه شوي. هغوی داسې نوي وسلې ترلاسه کړي چې مخکې نه درلودي، او بل دا چې دوی د پاکستان نورو ایالتونو لکه پنجاب او بلوچستان ته هم د فعالیت لمن غځولې او یو شمېر بلوڅ وسلوالو ډلو سره یې هم اړیکې ټینګې کړي دي. د فرانس پرس خبری آژانس د شمیرو له مخې د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې له 460 زیات کسان چې اکثره یې د امنیتي ځواکونو غړي دي وژل شوي دي. د ډیرو دغو خونړیو حملو مسؤلیت هم ټي ټي پي په غاړه اخیستی.
درسي ساعت له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مه هېروئ
د ازادي میلمه
احمد شیبریم سلامونه په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک ملیار میلمنه ده اغل ملیار خبرونه ته شرخل
مننه کوم من شیبر صاحب زه هم خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو همکارانو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې
کوم تاسو د افغان جنو او شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي که په لاندو راتو وایست چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د نجونو د ملي کمپاین پیل شو کوم دغه پیل کې له مانه بلنه ما ته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شم سره دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه ما چونځه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې او دلته پېستله بله درنګ ډېر دی چې ولا سپې فکر کوم ورته مې وویل چې هو زه دا دې بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان فایده په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی نو دغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم سپیس مپیولی شم او ما غوښتل چې سره پایل وکړم یو کال مکمل مې سپیسونه مخته بیول یعنې او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولې د مختلفو رادیوګانو تلویزیونونو سره واته ازادي رادیو سره مې هم مرکې لرلې په دې برخه کې موږ یو کال تقریبا د مخته بوتله او زموږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سره عملي دا کار کولی شي په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ په افغانستان کې افغانستان ته ځو چرګه به جوړو د مشرانو سره به خبرې کوو علماو سره دیني علماو سره به خبرې کوو مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو دا زموږ د پلان کې لیکل شوی خبرې وي ما دلته په دا سپیسونو کې بچه ما دا ایرول نو دلته وختنه کېدله د معنی چې د موږ د کمپاین نه په دا وختنه کېدله چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو او دغه څه باید دې شو چې په یو سپیس کې چې موږ داسې یو چا په جدي الفاظ موږ ته وویلې چې داسې نشي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سئ مبارزه کوي تاسو باید افغانستان ته راشئ خطر ومنئ ریسک ومنئ دا او کې وکړي ما هماغه لحظه ورته په سپیس کې بېلې دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین د اقل یو مشوره وکړم هملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم او هماغه و چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ د تېر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړلو هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو لخوا نه البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده نو د دې دپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو چې هلته البته زموږ ډېر پیسات شو زمونږ د دې قدردانۍ وشو او مونږ وشو کولای چې د تقریبا 95% مشرانو صدر اعظم او د دې د سره یو ګورو او د دې د سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو چې البته موږ د پاره د خوښۍ ځای دا و چې
وبخښئ په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې لیکن له هغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی په دې برخه کې
څه فکر کوم چې هو هغه په دې معنا ده چې دا کفایت نه کوي دا پرمختګ د دې لوی هیواد او د 40 میلیونو نفوس چې د اقل ممکن شل میلیونه ځکه خویندې واوسي دلته یو پرمختګ شوی و هغه دا ده چې د شخصي دار علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي دي شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي، چې البته هغه نصاب یې 50-50% یعنې 50% دیني علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي. او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم، زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې، هغه هم راته راته وویلې چې څومره ته تلو ښوونځي په کوم ځای تارلومیا مدرسې په کابل په کوم منطقې کې دي. حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوچي سنګي کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق هغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي، نو دا دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي. یعنې دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو. کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي او د
بیا وبخشي بیا په ورته وخت کې له ازادي راډیو سره راپورونه لرو چې په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي. فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود، همداراز حتی د اوازو تر حده خواته دا خبرې هم کېدې سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د بی فعال په صفت باندې، بی مدني فعال په صفت باندې، دا امید لري سي په ممکن په لند راتلونکي کې د نجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي؟
مدنی مبارزه خو د وسله واله مبارزه نه ده چې سړی په لنډ وخت کې تیر نه انتظار ولري چې هغه تخت شي. مدنی مبارزه کلونه شاید په بل کې ونیسي، او لکه دغه د منګه دا دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د دې مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورورژنه وشي، بمبار وشي. موږ د دې شي مخالف یو، د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، ځکه دا د هېواد راتلونکي ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې. او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یاد زده کړی ده، قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث یې لوستي اوسي، د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یو ټولنه معیوبه ده، د هر لحاظ د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظ ټولنه مکمل نه ده. موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې د ټولنه کې دي، که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي، او دا د یوې ټولنې یو وزر دی. وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نه شي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو، او نو موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو نورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
آغلی ملیار، که چېرته د جمهوریت وخته وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلیت اوس چېرته دي؟ له ځینو معلومات لري
منګه تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو، د 214 قابلین وو، یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. او هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې موږ ته پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 80% ته راټیټه شوې ده. 80% یعنی یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. اما کله چې د 80% نه راټیټېږي، نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنې حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې وم چې دوی دې سواد نه لره، اما دومره دومره هوښیارې ښځې وي چې یعنی دغه دری هفته چې دوی دغه کورس تعقیب او زده کړې پکې کوله دوی دومره برای ترلاسه کړی یعنی دا او دوی د خو روزل شوي دي دوی د خو په هماغه خپلو کلو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته د
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی روس افغانستان ته تللی یاستی له دغه روزل شوی قابلیت سره مولا کوم یو سره لیدلی نه دی
په خوشحالی سره باید وایم چې نه په دې چې زه مونږ چې افغانستان ته زو مایان وخت پس پیږي د کار لارم رسمي زه ډیر رخصت نشم اخیستلی او هغه مایان وخت چې مونږ هلته زو زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې یعنی په کابل کې دا ځلې خو مونږ پنجشیر تملاړولو نګار تملاړولو بلخ ته سفر وشو زمونږ وخت هلته محدود و او دا امکان نه و چې مونږ چې زه تللی وایم یعنی ما خپله فارغ وخت نه درلوده چې زه لاړه شم او دې ولایاتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي ادارې سره یې وګورم
د په افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل له هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د څارنوال په صفت باندې کار کاوه په هغه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و که نه آسانه و
یو شی یو تفاوت باید قایل شو چې مونږ په کابل کې وو په ښار کې وو او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نشو کولی اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه مونږ نه مو معاش تفاوت درلود نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود یعنې مونږ په ډېر ارامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو
یعنې اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالې په صفت کار کاوه
په دویمه نیمایي کې
هو په یوه وخت کې یو مشکل دا څارنوالي په خپل یو هغه دا یو یعنی یو مشکل کار دی مثلا کېدل شي چې تاسو ته به ډېرې سخت جنایي دوسیه هم راتلي
بالکل مونږ خو مختلف مهمات تحقیق په برخه کې کار کړی نظارت کې هم کار کړی دی او مرافی څارنوالي کې هم کار کړی دی طبیعي ده چې مونږ البته په تحقیق کې مونږ ډېر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغو برخه کې کار کوو نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولې او په مرافی څارنوالي کې چې ما کار کوو په امنیتي په یو حوزه کې هم د څارنوالي کار کړی دی په دلته په مرافی څارنوالي کې بیا نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې را کول کېدلې ځکه چې ما واسطانه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم نو ما ته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات را کول کېدل او که اجازه مې زه به یو خاطره خپله
مهرباني
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو او یو ځوان هلک یو ماشوم د لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پرېږدي تشله بورد وایي چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې و دا ماشوم دا هغه ګټلی و دا ځوان هلک یې ګټلی و خندلی و دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی و د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم ته یې لیدلی و دا قتل صحنه یې لیدلې وه خو خدای تښتېدلی و د دې صحنې دا مشر وکړه چې شوی و دا ځوان چې دا هم ووژني خدای ته تښتېدلی و په بریالی شوی و په تښته باندې وتلی خپل کار ته یې دا خبر کړی و دوی د تللي وو حوزې ته امنیتي حوزې ته دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي ته هغه ووژل دا ماشوم دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه مده بندي و بلاخره دی دا ځوان خوشې کړی شوی دی او دا شاهد بندي و دا دوسیه چې اته کاله نه دا کته پورته کړی دا مختلف
وبخښي شاهد همدغه بل ماشوم
دا بل ماشوم دا بل ماشوم چې دا قتل لیدلی و دی بندي شوی او قاتل خوشې شوی په ضمانت دا دوسیه چې ما ته راکړه شو وروسته د اته کال نه دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود نو دې وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ولوستله نو ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نو تښتېدلی و ورک ونه پیدا کېده دی باید دوسیه د ده په مهارت کې په کش کې ولوېږي چې دا پیدا شي ورو نه شي دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی و، ماشوم یې خوشې کړی و او ویلي وو چې دا باید په کشف کې ولویږي. دا دوسیه، دا دوسیه زمونږ کلي و تمیز څارنوالۍ ته، هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړل شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه پکې دخیل سړی و. نو دې څارنوال زما موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی و، هغه زما د قرار نه لرې کړي و، زما قرار یې کاپي کړی و، لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بېرته بندي شي. دا شاهد نوم یې لیکلی و، نه یې لیکلي چې شاهد. دا دوسیه بېرته راغله زموږ څارنوالۍ ته، او څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی و. زه لاړم خپل پخواني عامر ته، هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی، محکمې هم تایید کړی. وایي موږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو، دا موږ رئیس هم په چې اوس رئیس و، دی هم په دې قضیه کښې شامل و، ده هم دا دوسیه کښې کار کړی و. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړ چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم، سبا ته یې لوی څارنوال ته، یعنې وخت مې واخېست، لاړم لوی څارنوال دفتر ته، او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښې لیکلي ما په باره کښې. ده وویل چې ټکان وخوړ چې څه خبر ده، ما ورته چې ته وګوره چې تا چښې لیکلي ما په باره کښې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل و چې ده زه لیدلی وم، او زه هم اول ځل دپاره ده سره مخامخ شوی وم. نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم، د تا په باره کښې نه لیکم، ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یم، اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم، ما ته چې ته لږ صبر وکړه، زه دا موضوع معلوموم، دا زما نه، دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې ویل چې اصل راوړه، دا کاپي وه. اصل یې چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده، او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی، دا رښتیا نه ده، د ده نه ده، لیکنه نه ده. بیا نو هماغه چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده، زما رئیس ته یې تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه. زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه رانه کړه، خو خیر زه تقدیرنامې پسې هم نه ګرځېدلم نوره. نو داسې حالاتو سره هم یعنې کان و چې سړی مخ شي، او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترینې د قتل دوسیې راکول کېدلې، او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې، او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په عوض چې زه مو تقدیر کړی وای، زما کار هم تقدیر کړی وای، تاسې ما ته حکم دې دغه ورکړی ده چې باید مانه تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی سره هغه هغه سره څه وکړل هغه بېله موضوع ده. زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشي شو له زندانه،
خو خوشي شوی و، خو خوشي شوی و، هغه چې خو بېرته باید زموږ څارنوالۍ ته دا موضوع راغلی وای چې موږ بېرته بیا د هغه د دې مرافعې تایید کړی وای چې بېرته تللی وای.
یعنې د بیا نیولو قضیه پاتې شو پسې چې بېرته دوی حکم کړی و.
او نه، خو زما هغه قرار چې هغه د محکمې له خوا تایید شوی، او لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون هم وکړ، ما په مخ کښې ورته تلیفون کړه، ورته ویل چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای، خو محکمې به نه تاییدوو. نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی، او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کښې شته، او په کاپي کښې چې په دوسیه کښې ښودل شوی هغه نه لرې کړی شوي دي.
آغلی ملیار، درس او عملی کار فرق لري. کله چې له حقوقو فارغه شوی او د څارنوالۍ صفت مو کار پیل کړ په 80مه میلادي لسیزه کې، او تاسو ویل چې د قتل ډېرې دوسیې تاسو سره راغلي وې، د لومړي ځل لپاره چې مو له ځینو قاتلینو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې، څه احساس مو کوو؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او که نه داسې بل ډول احساس مو کوو؟
یو شاید باید ووایم، شاید هغه چې دردېدلي دي هغوی دې په دې پاره به دا د تفاهم وړ نه یا ما انسان دی، په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي. که څوک یو جرم کوي هغه دپاره قانون وجود لري، مجازات ورته وجود لري، او هغه به خپل هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري. ما د هېڅکله دغه څه نه ده کړی چې زه د یو څوک توهین کوم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کې یو دغه زه په امنیتي حوزه کې تللی وم تحقیق دپاره، یو څوک چې په اصل کې خپل ځان دفاع کړی و، خو دی ډېر ساده سړی و، نه پوهېدو انکار یې کوو د قتل نه، اما دا په اصل کې دفاع وه، ځان نه دفاع کړی و. نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق، البته پولیس دا سړی په ووهه، دی چې ووهه زه ډېره په غوسه شوم دی پولیس ته. ما ورته چې ته څنګه جرأت کوې چې زه درته ناست یم، د ما په مخ کې ته باندې وار کوي، تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې؟ دمته چې څارنوال ته بیا کې کوپی کشي نه کوي یا اقرار نه کوي. ما ورته چې زه کوپی کشي ته اړتیا نه لرم، زه په ده باندې دلایلو باندې ثابتومه، زه ته کوپی کشي ته اړتیا نه لرم، او ته اجازه نه لرې چې په چا باندې وار وکړې. یعنی دا حالات دپاره شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګه ورته کتلي، یو څوک چې جرم مرتکب شوی وي ورته قانون وجود لري او سزا به ورته ورکوي.
انسانان ډېر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي، یعنی ماضی بیا ور په یادی شي. فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهمه فاکولته داخل ولوسته، بیا هم عملا د افغانستان په پایتخت کې کار کاوه، خو کلونه کېږي چې تاسو په اتریش کې ژوند کوي، په اروپا کې او په اتریش کې ژوند، تاسو له خپل تیرې زمانې سره تړي؟
طبیعي ده چې ارتباط شته، ده ځکه هغه ژوند نیمایي ژوند و چې هلته ما کړی دی، او دا نیم ژوند دلته ما کړی دی. او دا اړیکه نه شلیدونکې اړیکه ده، ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي او دنیا نه لاړ شي هېرې کېږي، هغه رابطه د منځه نه ځي. اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم، یا زه دا شل کالو کې افغانستان ته تللی ما په همیشه ځم، دا هغه رابطه ده چې ما هلته کشئ، کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي، زما مور و پلار دلته په اتریش کې ښخ دي، یعنې داسې د نور القالویه القد خپلوانو هلته یو څه شته دي، څه راوتي دي اتریش کې دي اکثریت. اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي، دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسؤلیت راکوي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و، سره له دې چې د منابعو لحاظ غریب نه ده، اما هغه وخت کې موږ دا امکانات نه درلودل، موږ په مفتو پیسو باندې هلته درس ویلي، تحصیل مو کړ، لوړ تحصیل مو کړ، کم وخت هم کار وکړ، نور د موږ نه د جګړو له کبله د کار چانس واخیستل شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو. زموږ ځواني اوس زموږ ځواني یعنی د نورو په خدمت کې تیره شوله، سره له دې چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه و کړی. دا هغه وجداني مسؤلیت دی، او دغه اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي، او هغه نه پرې کېږي، هغه اړیکه شته.
دا اړیکه خوشته، لیکن د اتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې داسې شانس تاسو په ذهن کې درګرځي چې کاشکې دغه هم په افغانستان کې وي، خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې؟
ډېر کاشکې چې ډېر شیان دي ځای هلته وای. دا ما ډېره درد یي دلته دا هغه راغلی وه، زه به بله لنډه خاطره تاسو ته وایم. پرنسس انډیا، شهزادګۍ انډیا دلته دوه ځله راغله، زه یو هفته مکمله زه د دې میلمه پالم په اصطلاح ما بیوله هر چېرته. نو یو ورځ یې دا اوله ناحیه کې د اتریش ډېره ښکلې وه قدیمي، دغه ده هلته داسې لاس د دې په لاس کې اچولی و، ګرځېدلو قدم هم وهه. ما ورته چې ما ته یې غوښتنه کړې وه چې زه ورته بی بی جان وایم. ما ورته چې بی بی جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغسې شي لکه دغه مملکت دی؟ ما ته چې زرکا جان یې ته فراموش کړو، ما که برابر ایران و پاکستان هم شوین زیاد است. یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه، دا پرمختګ دی د ټولنې چې وینم، دا ښځې چې زه درته وینم، دا نجونې چې زه درته وینم. البته منفي شیان منفي زه ورته نه وایم، ځکه دا د دوی د کلتور ده، زمونږ کلتور ده، چې زمونږ کلتور شیان دوی دې ته منفي ښکاري، ولې دوی دې د کلتور څه مونږ ته منفي ښکاري. البته هغه څه چې زمونږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه یې نه، اما نور څه چې زه درته وینم، یعنې حقیقت دا ده چې درته ډېر زیات درناوی د ښځو ته د کلتوري لحاظه، او دا دوی دې ایجاد کړی نه ده چې دلته دا اوتومات وجود لري. پراس حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی بیس او اساس نه وجود لري، مګر مونږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي وو په قانون کې ورته پیسله ځای ورکړ شوی ده، هغه نن پرمختګ کوي. هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري، هغه متاسفانه چې نن ورځ د ښځو ستونزو سره مخ ده.
اغلی ملیار ډېره مننه چې په خبرونه کې را سره میلمنه شوې.
کوربه دا مننه. یو مکتب هم مالته د نجونو لپاره جوړ کړی چې هغه وخت کې یو زرو پنځه سوه نجونې ورته تللې، په کې درس ویلې. دوه زرو پنځم کال کې البته افتتاح شو. ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت، وجداني مسؤلیت تر کومه حده چې زه کولای شم هغه ادا کړم.
بس ډېره مننه. کور ودان.
پل سوک دا پردوشونه پیسو شامینا